ترانه غي هغه لکه چې
ابو رحمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
لننا یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزي ښکېلاک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مډرنیزم، زده کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوی و. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ تر څنګ فرهنګي رغښت ته ډیر پام وکړ، قوانین یې جوړ کړل، د ځواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکل هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټ یې کېښود، تیاتر ته وده ورکړه او افغانستان ته ټکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست، د ښځو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمري 28مه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمي کلیزې سره برابره ده، د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندار مراسمو سره ونمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه دغه راز په بیلابیلو مناسبتونو د تر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر لمو مسلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقۍ لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې ساپۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي، ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت تر څنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. دغه راز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو فعالیتونو پورې اړه لري. پکتیا په مرکز ګردیز کې د هواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوې موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پاچاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پاچاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکه د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. سموک همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړي چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلد، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوی دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی خلکو ته وویل، زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکئ او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په 3مه د شاه امان الله خان تاج پوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britania Afghanistan ta ijaza war kra che khpal wa ko si khpal chare par maghbusi pa badal ki Afghanistan ho kra ukra che bahrani adi ki bai Britania control wi Afghanistan pa korane wadi ko ki khpal wa kho pa bahrani o ki istiqlal na darlot
internationally.
وایسرا په پرلپسې لیکونو کې امیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسو خپل بی طرفي وساتئ او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناستو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونه ختل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل و. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه، باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي،
مستقل او مهم برابر.
هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برتانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پریکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
چون میگفتم میشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برتانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برتانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر با
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو یې عبدالقدس خان و او بل یې محمد علي خان و. دوی د افغان باجراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجراته افغان جنگ وګرځ.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
که څه هم حمله بریالی نه وي، برتانیې فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې عملی له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنیو اړیکو په شمول په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله.
ترین که
شامن الله
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل شوه.
نوموړي په خپله لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habib Allah, there was a desire, particularly
د امیر حبیب الله په وخت کې هغه ځوانان چې خوندي تتلل، هیله دا و چې افغانستان باید د نورو مشروطه سلطنتونو په څیر چې پارلمان ولري د شاه ځواک کم کړي. خو شاه دغه خوځښتونه وځپل، ځکه د پدې باور و چې افغانستان باید یوازې یو پادشاه
ولري.
البته نوزت مشروطه خواهی را مولانا محمد سرور الکوزایی
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو، دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شو.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه، او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شو.
به نام جنبش مشروطه معروف است یره به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر څنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. مشروطه خواهانو چپی د یو اغیزمن سیاسي مفکوري په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوې. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانیې له حکومت نه د خپل لیک د ځواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو لټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظام نامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغه اصلاحاتو یو برخه وه. برطانیه د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې وخوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډ مالی زیان ولید او شاوخوا 286 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسېده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماټانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتېدو پای ته ورسېدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پاچا شو، لومړی کار د اساسي اصولو په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پاچا په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښیي چې پاچا خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پاچا هم صلاحیت های خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو، او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول، او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
While Amanullah got freedom from Afghanistan,
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام په لومړی سر کې په بشپړ توګه مطلقه شاهي وو. که څه هم سلطنت ډیر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوي وای.
شاه امان الله او محمود طرزی د استقلال بهیر او اسری کول واحد او نجلا کیدونکو غاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې عملی خپلواکی د خپل اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره لې چې د طرزی نظریات په امان الله خان باندې ډیر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې نه ده چې نو طرزی او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله میده،
در قوانین در شاه امان الله خان در خسر محمود طرزی پا وسیله منظر اخلال، او پا غالب گمان در قوانین و پا تصویب که ترکانو لاست درلود.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل، او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همه خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
کله چې امان الله د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي، په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې، د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتل چې د قوانین نوې لید ولري.
The
معدنو استخراج په عصري توګه باندې، البته د سلو کالو مخکې عصري توګه، په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي دې څخه لا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و، اوس غوندې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسېږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پادشاهی بود که یک زندانی سیاسي نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو.
دوم کاری که کرد
و هم کاری چه وکر داو تیخواله ختم کرد او ده کار قانون چه هر چه پا دی هواد که کار که وجود کرد.
وطن ما زندگی میکرد.
ده وقت امیر عبدالرحمن خان وقتی که ده هزارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمه ایزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړو، لخکرکشی پکې وشوه، هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که علازت امان الله خان کرد.
د اصلاحات را وصل کولی شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاد شپږو میاشتو او لس ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1922 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي، خو په خواشینۍ سره چې ونه توانید چې دغه اصلاحات عملي کړي.
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دله پروګرامونو سره مخالفت وښودل شو، سره له دې چې افکارو یې بدلون ونه موند، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د ده خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرېښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی، هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبریال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی له کړنلارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړي وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډیره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک همدا نصیحت په نظر کې ونه نیوه.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودامنی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل سوي دي امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم کار منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیه ازادي واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې اجنبي راسي او دا وطن اصیل کړي. ډېر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندیدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو په اړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دودپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از رد کابل
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل. خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زندانی کړل
و اینا را بندي کړ زندانی ساخت.
اصلاحات ډیر ګړندي وو. له بل خوا انګریزانو پریکړه کړې وه چې شاه امان الله خان ووهي. په کابل کې د ایران د هغه مهال سفیر مهدي فروغ د خپلو سیاسي یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکاني شاه امان الله له واکه نه وای لرې کړی کوم بل کس پیدا کېده چې دا کار یې کړی وای.
زموږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده. د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معرف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردان برای
بدلون لمعرف پیل شو. یو شمیر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسله کې هوایي به روسیه او ایټالیا او فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول منحص د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری خالي پراختیا ممکن نه ده. ځکه چې د تغذیه کې د دې اساسي خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده. فابریکی خود کفایی په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه سره کړي وو، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي وو چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول.
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی وو، او هم کېدای شوی و ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېد. هغه وویل چې وینې دی نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشاني کوي، تا چې په سترګو نه وینې چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلوص کړه، او هغه د هغه کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو د هغه ټولو نه دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلوص واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي اقتصادي اجتماعي سیاسي ګډون خپل رونق پرمختګ کړی.
Any of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
ډېر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شاه امان الله لید دی، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوري دي، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
Came to Afghanistan again.
شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید، په زور له واک ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځان سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې فرشته غني لنډه کیسه راوړوي.
زرپاڼه رنگین ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. په ماشوم ادګانو د شاعر څنګ ته ورغلم. شاعر سترګې نه راپولي او لزان ډیر لیرې تللی وو. ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنګړو شرنګا می خوره شوه، خو شاعر خپل ځان ته را نغی. هغه لکه چې نه زما د بنګړو شرنګا اورېدلی وي او نه زما د څڼو او لونګینو امیلونو خوشبوی حس کړی وي. همداسې په خپله ورکه پسې ورک وو. یوه شیبه یې په څنګ کې ودرېدم، ورو ورو او په منظم تال می لزم کې سره پخه وهله. د پایزیب نری شرنګا مې د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لیږله. له ځان سره مې وویل چې دا به په کومه رنګینه پسې ورک دی. زه یوې شېبې انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو راوړوم او خپله ورکه زما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز مې یو بیت ورته ووایه: رازا په یوې ورکې پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل: لیونیه سلام. زما سلام یادانه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړکۍ وکړه: اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نشنا شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل، ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنا شوم او شاعر ته مې وویل، خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریز شي. شاعر نرای زګیروای وکړ او زما پر خوله لاس کېښود. د خدای په خاطر مه خانده. شاعر هم داسې نرای نرای زګیروای کاوه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او بیا یې پر زخمونو ورته چان شوې مالګه دوړه بولې وي. لکه شیبه وروسته د شاعر زګیروای غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم را سره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مروار کړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل، ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکه پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه؟ اوس یې هم لټوم. شاعر مسکی شو او راته ویې ویل، ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې. ما ورته وویل، خبرې وکړه. شاعر وویل، رانه ورکې دي. بیا خندا راغله خو ومې نه خندل. یوه شېبه چوپه وم خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړوار کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ. شاعر حیران شو او راته یې وویل، څه شی لټوې؟ ما ورته وویل، خپله ورکه لټوم. شاعر وویل، ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ، ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل، دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نه شول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هر اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې، مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل، ولې؟ ما خو څه خندلې نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروی یې پایل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او پر زخم یې چاڼ شوې مالګه دوړه ولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیر کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیر له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیر د پامیر په لوړه څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیر د پامیر په لوړه څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیره خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو رخصت می بیا د زندولې. نازکو په هیګم بیا له ما خفې. نازکو تبن خصم غسې. نازکو درتلم پویګی څه کی صدا. نازکو درتلم پویګی څه کی صدا. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د ازادۍ ناره خوره ده. نازکو د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د 19 نازکونن د اگست د 19 د سپیشلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص ته ازادي د خپل خاور د خپل واک دی د افغان بچی د خپل موټو زواک دی ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی آزادی د خپل اسمان لاندې ناشته دی آزادی د خپل ځمکې واک اختیار دی آزادی د خپل پاکي هوا واک دی آزادی خپل وبون لپیڅ خل دی آزادی زما سلام دی خپل بیرخته آزادی ملو سرود په جار ویل دی آزادی د وطن تړو کې ناشته دی آزادی د وطن تړو کې ناشته دی آزادی د وطن دښتو کې کېګدې د آزادی زما د مور غوندې خوګه ده آزادی دی وی ملال خلې ټپه ده کپه میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګۍ ته دې ساتینه نازکو رخصت مې زکه زندولې نازکو رخصت مې زکه زندولې آزادی د پدی ورځ زماړ کیا د آزادی لخپل خاور نه دفاع د آزادی د یتیم مخ باندې خندا ده آزادی مې په وطن باندې رڼا ده نازکو تاوی پښتني رانه کړي خو جواب یې درته لیک کې در لېګم پښتو صدا پختو مینه د خوګه ده یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده وطن څه ده وطن ژوند ده او سکون ده وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده بیرغ څه ده دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ ده او سپیڅلی کلمه ده غازی څوک ننګیاله او توریاله وو غازی ویاړ او راوړی کارنامه ده عسکر غلې شګونیږي سیز رکی ورگرزیگی پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو پا پامیر کی انگازه شوی هری خواخ وری وری شوی جگره گرم شو درزار شو ده ماشین و کرنگه هار شو یو زخمی سر تیر پروت ته یو زخمی سر تیر پروت ته ده زمری غندی غریگی سور پوین و پورتکیگی تور سور شین بیرغ یلاس که او پلور غگ داسی وای دا وطن افغانستان ده دا ایزد ده هر افغان ده کرد سول کرد توری هر بچه قهرمان ده
خپلو قاتلانو قصابانو تهیرانیو دفو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو مونگ دخپلی خوری دلالانو تهیرانیو مونگ دیوینو چخون کشر مخانو تهیرانیو مونگ دیوینو چخون کشر مخانو تهیرانیو زان کی شرمی کو دنڑے لہر تنا واسے گا وطنا واسے گا وطنا
مننچی آزادی راڑی واورے